امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه نن پنځشنبه ده د 1401 کال د قوس د میاشتې 15 ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې شپږمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم درنوونکو زه اشق الله رحیم زویم د پاکستان د سنا په مجلس کې چارواکو ویلي دي چې د هویت کارتونه یعنی د تذکرو د ورکولو ادارې یا نادرا په سلګونو افغانانو ته دغه ملک شناختی کارتونه ورکړي دي پاکستاني چارواکو په سنا کې ویلي دي چې نادرا چې کوم افغانانو ته د پاکستان د هویت کارتونه ورکړي په هغوی کې ځینې د افغانستان د استخباراتي ادارو کارکونکي دي سناتور طلحه محمود په سنا کې په دغه مسلې د غونډې نه وروسته یوې خبری غونډې ته وویل چې ځینې هغه کسان چې پاکستانی هویت کارتونه لري د هغوی په پاسپورټونو د هند ویزې هم لګېدلې دي سناتور محمود وویل چې دغه مسله یې د تحقیقاتو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارو ته سپارلې ده هغه زیاته کړه چې نادرا شاوخوا 50 تاجکانو ته هم د پاکستان تذکری ورکړې دي د فرانسې جمهور رئیس په تیلو لګول شوی مالیه لغوه کړله د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په تیلو لګول شوی مالیه پرون د چهارشنبه په ورځ وروسته تر هغه لغوه کړه چې خلکو د څو بنیو دپاره په پرله پسې ډول د تشدد نه ډکې مظاهرې وکړلې د فرانسې صدر اعظم د پارلمان غړو ته وویل چې د 2019 کال په بودیجه کې د تیلو مالیه اضافه نه کړي د فرانسې جمهور رئیس په تیلو دا مالیه ځکه لګولې وه چې غوښتل یې په هوا کې د ګازو تولید کم کړي او د اقلیم بدلون ورو کړي خو د زیړ واسکټ په نامه مظاهره چیانو د تقریبا 3 اونیو دپاره پرله پسې مظاهرې وکړلې پولیس یې په تیږو ووهل او په ځینو ځایونو کې یې اورونه هم بل کړل په پاریس کې په دې تیرو 2 لسیزو کې دومره پراخه او د تشدد نه ډکې مظاهرې نوې شوې د یمن د حکومت او حوثی شیعه یغیانو استازی همداروانه ونې په سویډن کې د سولې خبرې کوي ملګری ملتونه وایي هغوی د کوم غټ سیاسي پرمختګ تمه نه لري خو هیله لري چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره واړه ګامونه واخیستل شي په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر کیرمن پیرس ویلي دي چې ټول ډلې د سویډن پایتخت سټاکوم ته رسیدلې دي او هیله وښوده چې ټول ډلې به د ملګرو ملتونو سره په ښه نیت خبرې وکړي د یمن حکومت چې په نړیواله سطحه په پیژندل شوی او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یې هم ملاتړ کوي او حوثي شیعه یغیان چې ایران ملاتړ کوي ویلي دي چې د سولې غوښتونکي دي په ایتالیا کې د تیلو په یو سټیشن کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي پولیس وایي چاودنه هغه وخت وشوله چې د تیلو یو ټانکر تیل تشول پولیسو همدارنګ ویلي دي چې په اول سر کې ور ولګېده او وروسته 14 وشوه د پیښې په حق لته قاطر واندي خو تر اوسه نه ده معلومه چې دا ور ولې وشو او 14 څه ډول وشوه په جاپان کې و امریکایي عسکر ورک شوې دي د امریکا پوځوي د سمندري ځواکونو دغه و عسکر وروسته تر هغه ورک شول چې 2 الوتکو ټکر وکړه د امریکا پوځوي تر اوسه نه ده معلومه چې دغه الوتکې څنګه وجنګېدلې د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامې کې همدومره ویل شوی چې د غواسکرو د روزنې په پروګرام کې برخه اخیستې وه چې پیښه وشوله پوځ ویلي دی چې د ورک شوو عسکرو لټون روان دی د امریکا یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دی چې یو الوتکه F-18 جنگي جیټ او بله KC-130 ډوله الوتکه وه چې نورو الوتکو ته تیل ورکوي او په دواړو الوتکو کې 8 تنه سپارول پاوز ویلی دی چې د پیښې په حق له تحقیقات پیل کړی دی چې معلومه کی د غلطو کې څنګه وجنګیدلې د اسکارو پسې لټون روان دی د جاپان پاوز هم د لټون په عملیاتو کې برخه لري د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټې کې د دیموکرات ګوند جوکپوړي غړي د جمهوریت ډونالد ترامپ د حکومت نه غوښتي دي چې د روسي په یو تبه بندیزونه دي نه لري کوي د غروسي تبه چې اولیګارک اولیک ډيري پاتک نومیږي د قتل زور او بدماشي تورن په لګیدل دي سناتور باب مینندز د خزانه وزیر سټیف منوچن ته په یو لیک کې د غوښتنه وروسته تر هغه وکړله چې په مطبوعاتو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د امریکا حکومت پلان لري په دې روسي تبه بندیزونه لري کی او یا یې معاف کی. او وروستۍ خبر دا چې د لبنان د پارلمان رئیس وایي اسرائیل د خپل دې ادعا لپاره چې ویلي دی حزب الله وسلوار ډلې په دې هیواد د برید لپاره تونل جوړ کړی دی هیڅ شواهد نه دی ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغان سولې لپاره د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د عمران خان سره لیدلې او عمران خان له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنې کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده، خو د مذاکراتو میز ته د طالبانو د حاضرولو په اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په څومره جدیت او تندی چې د امریکا د جګړې مخالفت کاوه، په هغومره جدیت او تندی د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ او همکاري کوي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دریم سفر په لړ کې نن په اسلام آباد کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره لیدلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې ډیر کله په افغانستان کې د امریکا پر تګلارو توندې نیوکې کوي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی کرزی چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې ټول باید د سولې په برخه کې د ښاغلي خلیلزاد همکاری وکړي.
میبینیم که امریکایی ها
وینو چې امریکانو تر کلونو جګړې او زموږ په خاوره کې تر وایرانۍ وروسته اوس د سولې غږ پورته کړی او د سولې هڅه کوي. ما او زما دوستانو چې په څومره شدت مو د دوی د جګړې مخالفت کړی، د دوی د بمباریو او تخلفاتو مخالفت مو کړی، په هغومره جدیت او شدت د دوی د سولې د پروسې او هڅو ملاتړ او همکاري کوو.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ښاغلي خلیلزاد ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې به د واشنگټن مرسته وکړي، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان له کلونو راهیسې د همکاري ژمنې کړي، خو دا ځل باید دغه هیواد عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان عمده نقش لري د افغانستان په مسایلو کې، خصوصا په طالبانو باندې ډیر نفوذ لري. موږ وایو چې طالبان باید دغه نفوذ د افغان سولې لپاره استفاده کی. پاکستان باید نور د دې پزای چې د غوی سره د جګړې لارې مرسته وکړي، خدای دې چې غوی حاضر کړي د خبرو اترو میسته.
سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان دا ځل هم د تیر غونډې امریکا تیر باسي. د دوی په خبره امریکا باید پاکستان ته په صادقانه ډول خپل مشخصې غوښتنې وړاندې کړي او د هغوی پایلې وغواړي.
پاکستان دا اوس مهال ډیر سخت اقتصادي فشار لاندې دی، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. همدارس امریکا د دوی د چین خواته د ډیر میلان لقبل دوی ته په غوسه دي او د دوی نه غواړي د چین څخه فاصله واخلي، خصوصا د بیلټ اند روډ پروژه چې د کرخو سرک پروژه چې ده د دې څخه لاس واخلي. د دې لقبل امریکا دا وری ورته پرشتیا په غوسه ده او دغه حالت چې دی یو اندازه خوشبيني دا چې امریکا به دوی سره ډیر رښتونه برخورد کوي. یعنی که دوی که پاکستانیان د افغان سولې کې مرسته ونه کړي نو زموږ
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خپل دا سفر د دسمبر په دویمه پیل کړی چې د دغې میاشتې تر شلمې به دوام وکړي. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستان څخه وروسته د افغانستان په ګډون په روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر کې هم لیدنې کتنې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ترنو ریدونکو، په خونه جمهور رئیس حامد کرزی وایي لکه څنګه چې دی په افغانستان کې د امریکا د بمباریو او جګړو کلک مخالف و، همداسې دی د سولې په برخه کې د امریکا د هڅو ټینګ ملاتړ کوي. خو ښاغلی کرزی د امریکا او پاکستان ترمنځ په دې برخه کې پر همکاري شک لري. پام وکړئ په دې حق له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن د چهارشنبه په ورځ د پوهان سید بهاءالدین مجروح په یاد یوې غونډې ته په وینا کې چې د حامد کرزی بنسټ لخوا یې بندوبست شوی و په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو هم وغږېده او د ښکېل خواو څخه یې د روانې جګړې پای ته رسېدو دپاره د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه وکړه.
موږ نه غواړو چې د افغانستان حکومت د مذاکراتو څخه د باندې پاتې شي، نه خیر، بلکې موږ غواړو چې د افغانستان حکومت یو ډېر ملي آیت وټاکي او په عین حال کې د طالبان څخه غواړو چې د همدغه ملي آیت سره مذاکرات ته کښېني او خبرې وکړي تر څو افغانستان د حل لاره پیدا کړي او زموږ بچان او آینده مو خوندي او محفوظ شي.
خغلی کرزی افغانستان کې د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد روانو هڅو ته هم اشاره وکړه، ویل چې دغه هڅو ملاتړ کوي.
میبینیم که امریکایی ها بعد سالها جنگ و ویرانی در خاک ما صدای صلح آل بلند کردن و کوشش صلح.
ګورو چې امریکایان وروسته له ډیرو کلونو جګړو او زموږ د خاورې د خرابولو وروسته اوس د سولې ژغ اوچت کړي او د سولې هڅه کوي. زه او زما ملګري په هغه شدت سره چې د جنگ سره مخالف وو او د بمباری او سرغړونو مخالفت مو کاوه، په هغه شدت او جدیت سره د سولې د پروسې طرفدار او همکاري او د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
و همکاري پروسې صلح شانه میکنیم، کوشش صلح.
پخوانی جمهور رئیس ویل چې په دې خوشاله دی چې خلیزاد چې د خغلی کرزی پر وینا افغان دی، هم افغانان پیژني، هم سیمه او هم امریکا د دې هڅو مشري کوي. حامد کرزی ویل چې د ټولو دنده دا ده چې د خلیزاد سره همکاري وکړي تر څو د سولې خبرې بریالیتوب ته ورسي. خغلی کرزی په دې وروستۍ اونیو کې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو بمباری ته په اشاره ویل چې بمباری او سوله سره نه جوړیږي.
د امریکا سره خواړو چې دا بندي بیا هم غواړم، بیا هم غواړم، بیا هم پر همدغه موضوع زما د دوی سره اختلاف پیښ شوی دی. همدغه موضوع و چې د افغانستان بدبخت د سولې پروسه، د سولې کوشش او بمباری او جنگ نسل چلیږي او د تحریک طالبان څخه مغارم چې جنگ بند کړي، مذاکرات ته د کښېني په جنگ کې هیڅ څوک هیڅ نتیجه نه اخلي، چپله د افغانستان د خلکو د وژنو او بربادیو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس په خپل دغه وینا کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې په تازه همکاریو شک څرګند کړ، ویل چې امریکا باید پاکستان سره د افغانانو پر سوله معامله ونه کړي. افغانستان کې د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تېره ورځ پاکستان ته سفر باندې تللی و او نن یې د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې د 13 کال اوږدې جګړې کې د ښکېلتیا وروسته په دغه هیواد کې د سولې ټینګې دو لپاره یو لړ نړیوالې هڅې پیل کړي چې له امله یې په سیمه کې د سولې په ملاتړ حرکتونه هم پیل شوي دي. د افغانستان د چارو یو کارپوه او د افغان نشراتي مرکز رئیس حاجي سید داود امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې امریکا باید اول د پاکستان سره د افغانستان په مسله یوې موافقې ته ورسیږي. هغه ویل چې د افغانستان سوله څو اړخونه لري چې یو اړخ یې پاکستان دی.
زما په اند باندې تر هغه چې امریکایان خپل مشکل پاکستان سره حل نه کړي په اول قدم کې، په دویم قدم کې امریکا او طالبان سره کینینی او دوی یو تفاهم ته ونه رسیږي، او په دریم قدم کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت، طالبان، پاکستان، امریکایان دا څلور واړه په یو مسلې باندې نتیجې ته ونه رسیږي، زه فکر کوم دا د درې میاشتو، پنځه میاشتو، شپږ میاشتو د کال خبره نه ده، دا ډیره اوږده خبره ده. او په تیره بیا په دې تیرو واته میاشتو کې د نور سیمه ییز آباد اخیستي دي، نور اړخونه پیدا کړي دي. تاسې مجبور یاستئ چې روسانو سره هم تفاهم وکړئ، هندوستان سره هم تفاهم وکړئ، ایران سره هم تفاهم وکړئ.
خو د سولې د هڅو په چټکېدو داسې اندېښنې زیاتې شوي چې ګنې امریکا به طالبان سره د سولې پر مهال د افغانستان د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو ته پاملرنه ونه کړي. د بی پولي راپور ورکوونکو ټولنې آر ایس ایف نن د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د امریکا په ګډون ټولو هغو هېوادو څخه چې د سولې په خبرو کې برخه لري غوښتي چې د سولې خبرو وړاندې دي طالبانو باندې دي د نړیوالو تعهداتو منل د خبرو د مخه د یو شرط په توګه ومني.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د سی ان ان د تلویزیون د سیاسي چارو مبصر او واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې سیاسي ژورنالیست فرید زکریا د افغانستان په یوې تازه مقاله کې جمهور رئیس ترامپ ته مشوره ورکړې ده چې له افغانستان څخه د وتلو وخت همدا دی. سید سلیمان شاه، تاسو ته د دې مقالې خلاصه در اوروي.
فرید زکریا په دې مقاله کې چې د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټې لیکلې، وایي هغه وخت چې ډونالډ ترامپ په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره خپل کاندیدی اعلانوله. نو یو خبره دا کړی و ک انتخابات وګټل امریکا به د منځنی ختیځ له جګړو نه راوباسي، او دا خبره هم کړی و چې د خارجي دښمنانو په ضد به دریځ تل سخت وي. خو کله چې بری په برخه شو، نو لومړی کار چې ټرمپ وکړ دا و چې په افغانستان او منځنی ختیځ کې د امریکایي عسکرو شمیر زیات کړي، او لپاره د دې چې خپل زور وښیي تر ټولو غټ بمونه واچول. ټرمپ افغانستان ته وړم کال د 2000 اضافي عسکرو د اسولو په وخت ویلو، هر چیرې چې دا قاتلان وي باید پیښې چې له موږ نه په یو ځای کې هم نشي پټېدلی. فرید زکریا چې یو سابق قدار او پیژندل شوی ژورنالیست ګڼل کېږي لیکي، اوس موږ ته داسې رپورټونه رسیدلي چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې له طالبانو سره په سوله باندې سوچ کوي. دا لاره که هر څومره پیچلې او اوږده هم وي، او تګ ور باندې اسان نه وي، غوره لار ده باید چې تللو تکل وکړي. فرید زکریا لیکي دا خبره بالکل سمه نه ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا نظامي موجودیت په کوریا، جرمني او یا جاپان کې د خپل نظامي موجودیت او هلته د نظامي اډو له جوړولو سره مقایسه کړو. په دغو درېو هیوادونو کې خو دایمي نظامي اډې د دې لپاره ضروري وي چې د خارجي یرغلګرو د تجاوز مخه ونیسو، خو په افغانستان کې متحده ایالات د دې لپاره هلته خپل عسکر اچي چې د وسلوالو مخالفانو په لاس په کابل کې د یو دوست او انډیوال رژیم د سقوط مخه ونیسي. په افغانستان کې زموږ نظامي قوا د یوې نیو کلونیال انیو استعماري قوې معنی لري چې د یو انډیوال محلي واکمن د حکومت د بقا لپاره جنگیږي. زکریا وای مخکې بوش او اوباما هم زیار وسته چې افغانستان نه امریکایي عسکر راوباسي، خو هغوی خپل مقصد ته ځکه ونه رسیدل چې محض د بری اعلانول او د عسکرو راایستل ظاهرا اسان ښکارېدل، خو عملا دغه کار مشکل و. او کله چې په 2014 میلادي کال کې له اوباما د افغانستان نه د محدبوي قطعاتو د راویستلو پریکړه اعلان کړه، د کابل حکومت مستقیما د سقوط له خطر سره مخ شو، او د خلا د ډکولو لپاره هند، چین، ایران او نور سیمه ییز طاقتونه په حرکت کې راغلل. بله خبره دا وه چې په طالبانو کې هم ډلې ډلې وې، له ټولو ډلو سره په یو وخت کې خبرې کول ممکن نه و. فرید زکریا وایي دا یو تریخ واقعیت دی چې دغو ستونزو باوجود متحده ایالات نشي کولی چې تل لپاره په افغانستان کې خپل نظامي موجودیت وساتي. هلته زموږ دوامدار نظامي موجودیت زموږ د خارجي پالیسۍ د اهدافو په خلاف ده. په داسې یو هیواد باندې به حسابه پوځي او اقتصادي مصارف کول معنا نه لري چې د امریکا د ملي امنیت لپاره په اوږده موده کې اهمیت کمی. دا وخت امریکا په کال کې 640 میلیارد ډالر د افغانستان د حکومت سره په پوځي او مالی مرستو باندې لګوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورت ته. افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان خصوصي سکتور له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د وادي او پیاوړتیا لامل سي. په دې اړه تفصیل له کابل د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان خصوصي سکتور د کابل او بیجینګ ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ او لټړون څخه په هر کلی وایي چې لا چین سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د هر ډول حقوقي کړنلارو جوړول د افغان سوداګرو په ګټه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو تاقونو د نړیوالو اړیکو عمومي مدیر امید غفوري امریکا غږ آشنا ته وویل چې چین د افغانستان د محصولاتو په ځانګړي ډول د زعفرانو، جلغوزیو او یو شمیر نورو تولیداتو لپاره ښه مارکیټ دی، او د افغان حکومت لخوا د دا ډول اقداماتو ترسره کول به چین ته د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لامل شي. هغه د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پراختیا تړون ته په اشاره وویل
هغه فرصتونه چې موجود دي باید په غیر باندې کار وشي، یعنی دا باید په حال دی کې نه چې کاغذ باندې امضاګانې وشوي نو تعقیب باید نه شي. مهمه خبره دا ده چې دا تعقیب شي، یو طرزالعمل ورته جوړ شي، یعنی د دې په څنګ کې یو طرزالعمل هم جوړ شي چې په هغه کې روشانه شي چې موږ تجارت څه مشکلات لري، زموږ مشکل د سرټیفیکیټ، زموږ مشکل د ستاندارډ، دوی په دې اړه کې موږ سره څه کومه کولی شي. دوی هم تقریبا اوس په افیشنسي مرحله کې دي، نو دوی نه مونږه کولای چې تجربه لاسته راوړي.
ښاغلی غفورزی ټینګار وکړ چې افغان سوداګر د چین د سوداګریزو معیارونو د پوره کولو لپاره د ظرفیت جوړولو، بسته‌بندۍ او سټانډرډونو په برخه کې جدي همکاري او تړتیا لري، او دغه تړون په اساس باید د افغان سوداګرو ستونزو ته د حل لارې چارې وموندل شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د چین د بازار د تنظیم ادارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د چهارشنبې په ورځ د دواړو خیزو همکاري او تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست کامل صدیقی د تړون د لاسلیک کولو پر مهال ویل افغان حکومت هڅه کوي چې له چین سره خپل سوداګریزي اړیکې زیاتې کړي.
هدف اساسي و همدې مو
زموږ اساسي او همدې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړو خیزي همکاري دي، او په افغانستان کې د اقتصادي مسایلو د انکشاف او د پانګونې د ودې لپاره د دواړو هیوادونو د قوانینو او مقرراتو څخه خبرې دل دي. په ځانګړي ډول د صادراتو او پانګونې په برخه کې د افغانستان د صنعت او د خصوصي سکتور د انکشاف په برخه کې او د خصوصي سکتور د فعالیتونو په نتیجه کې زموږ د خلکو لپاره د کار او هوسا ژوند زمینه برابرول دي.
د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا د تړون په اساس دواړه هیوادونه د صنعت، سوداګرۍ او کوچنیو تشبثاتو د پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. د چین د بازار د تنظیم وزیر جنګ ماو په دې غونډه کې د افغانستان او چین ترمنځ د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او ویل چې د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د دواړو هیوادونو د پلاوو ترمنځ بحثونه د قناعت وړ وو. هغه ویل د دې چوکاټ په اساس به موږ له یو بل سره لا نږدې اړیکې ولرو، او موږ به د دوه اړخیزو اړیکو د ډیروالي لپاره لا زیاتې هڅې وکړو، او موږ به هم د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د لارو چارو د موندلو پر سر خبرې وکړو. د ښاغلی ماو پر وینا دغه تړون په اساس دواړه خواوې د همکاریو د زیاتوالي سربیره د افغانستان او چین د خلکو د ګټو لپاره هم کار کولای شي. افغانستان دغه تړون په لاسلیک کولو سره هڅه کوي چې د خپلو غالیو، قیمتي ډبرو، زعفران، انار او یو شمیر نورو تولیداتو ته په چین کې بازار پیدا کړي. اوس مهال افغانستان چین ته هر کال د 15 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي صادروي، او له هغه هیواد څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري. د سوداګرۍ او صنایعو طاقونو تمه خوده چې چین ته د افغانستان د صادراتو کچا تر 50 میلیون ډالرو لوړ کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو طاقونه وایي چې ټاکل شوی د افغانستان او چین خصوصي سکتور د دواړو هیوادونو د سلور ویشتو سوداګرو په ګډون د صنعت او سوداګرۍ ګډ اتاق هم جوړ کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په کوټه کې د هغو دوو بلوڅو وړونو خپلوانو احتجاجي غونډه کړې ده چې څو ورځې مخکې له خپل کور څخه نامعلومه کسانو له ځان سره وړي وه. د خبر نور تفصیل جمیل خان راکوي.
دغه احتجاجي لاریون د کوټي شهر د بي زخه پیل سو چې د کوټي شهر په بیلابیلو سړکونو باندې دوی تګ وکړي، چې بیا د کوټي و مطبوعاتو کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی د جین بلوس او د حسنین بلوس دره خوشی کېدو غوښتنه کوله. دغه دواړه مسلین شپږ ورځې له مخه امنیت خوندي ساتونکو ادارې لزان سره وړي دي. د دوی خور مارګن بلوس وویل چې زما پلار او دوه وروڼه جین بلوس او حسنین بلوس امنیت خوندي ساتونکو ادارې لزان سره وړي دي، خو نه نظم پلار خوشی کھڑے دیں، نور دورونا تروس بے درک دیں،
جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اگر ان کے کوئی جرم ہے، کوئی قصور ہے ان کا، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے،
کزما رونو سا جرم یا خطا کڑی دا نو عدالت دی وړاندې کی. پر دې محل باندې د بلوچستان پوهنتون د بلوس محصلینو جنرال سکرتر ظریف رند وویل چې د دوی یو شمیر محصلین امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځانه سره وړي، او په کلونو کلونو د دوی په ولکه کې وي.
آپ کے ساتھ عدالت ہے، آپ اپنے عدالت میں لا کر پیش کرے، جرم کو ثابت کرے، اس ملک کے قانون اور آئین کے مطابق، انسانی قانون اور آئین کے مطابق ان کو جو بھی سزا ہوگا ان کے لواحقین کو قبول ہوگا، لیکن اس طرح ایک بچے کو اٹھا کر غائب کرنے سے پورے خاندان کو دربدری کی کیفیت میں ڈالنا.
لتا سو سر عدالت تی تاسو عدالت راوړی، د دغه هیواد د قانون او د بشری قانون سره سم چې کومه سزا وي هغه د دوی و خپلوانو ته قبول ده، لکن دغه ډول به درک کول ټوله کورنۍ په تشویش کې اچول دي. په بلوچستان کې د بدرکسو خلکو سازمان وایي چې دلته په زرګونو کسان بدرک دي. دوی د دې پړه د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت بیا د بدرکسو خلکو شمیره ډیره کمه بیانوي. حکومت د بدرکسو خلکو د راخوشي کېدو لپاره درې کمیسون هم په کار اچولې دي. جمیل خان، آشنا ریڈیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا ریډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د 2013 کال څخه را په دې خوا تقریبا 1.4 میلیونه خلک خارجي ملکونو ته د کار د پیدا کولو لپاره مهاجر شوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین رپورټ واوري.
د کارګرو نړیوالې ټولنې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د مهاجرو کارګرو زیاته برخه سړي دي چې عمرونه د 15 کالونو تر 14 کالونو پورې رسیږي، او دا د مهاجرو د کار وخت هم دی. په دغه راپورټ کې ویل شوی دي چې ډیر مهاجر کارګر د نړۍ ډیرو صورتمندو ملکونو ته، د مثال په ډول اروپایي ملکونو، شمالي امریکا او په خاص ډول د خلیج د سیمې ملکونو ته سفرونه کوي. د کارګرو په نړیوال ټولنې کې د کار د وضع او د کار د مساوات د چارو د دفتر مشري مانویلا ټومی امریکا غږ ته ویل دي چې ډیر کارګر مهاجر کومه خاصه رشته نه لري، او زیاتره په ساختماني، زراعتي او په کور کې د کار لپاره استخداميږي. هغه وایي چې دغه مهاجر کارګر د صورتمندو او روبه انکشاف ملکونو په اقتصادي بهبود کې هم موثر رول لري. هغه وایي
their main contribution is through the work, the services that they provide to host communities in sectors and occupations and jobs in which
دوی په هغه کارونو کې زیاتره برخه اخلي چې د کوربه ملک خلک یې د کولو سره نور څه خاصه دلچسپي نه لري، او هم د دغه کارونو وځه د کوربه ملکونو د خلکو لپاره برابر نه ده. د کارګرو په نړیوال ټولنه کې د کار د وضعیت او د مساوات د چارو د دفتر مشرتو می وایي چې متاسفانه دغه کارګرو کوربه ملکونه په وځ د دې چې دغه کارګرو هر کله وکړي د غوی په مقابل کې د تنفر نه کار اخلي، او محلي خلک ورته په خصمانه نظر هم ګوري. هغه وایي چې په راتلونکو کلونو کې به دغه کارګرو ته زیات ضرورت پیدا شي، او د کارګرو نړیواله ټولنه دوی د پاره د اوږدې مودې پلان هم لري. میرمن ټومی د نړۍ حکومتونه دې ته تشویق کړي دي چې څنګه مهاجر کارګر تنظیم او د غوینه د کار په برخه کې استفاده وکړي، ځکه چې دغه کارګر د کار د پاره د ملکونو ته ورغلي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي که روسیا خپل تعهدات عملي نه کړي، متحده ایالات به د 1980 کال د سړې جګړې د منځني واټن وشتونکي اټومي توغندیو له موافقې څخه ووځي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې په اړه دا څرګندونې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړې.
د امریکا متحده ایالات نن دا اعلانوي چې روسیې د قرارداد موارد نقض کړي دي، او موږ به د اصلاح په موخه تر 60 ورځو پورې خپل تعهدات وځنډوو تر هغه چې روسیا په بشپړ او مطمئن ډول د قرارداد مواردو ته ستنه شي. دا اقدامات د څو هدفونو لپاره کوو. د روسیې اقدامات په جدي ډول زموږ او زموږ د متحدینو ملي امنیت کمزوری کوي.
خو روسیا دا ردوي چې اټومي قرارداد یې نقض کړی دی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د ناټو غړي هیوادونه د روسیې د نویو مزایلو په اړه اندېښنه لري، او له مسکو څخه توقع کوي چې د سړې جګړې اټومي هوکړې ته درناوی وکړي. پمپیو همدارنګه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نورو بنسټونو تر څنګ د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر وړاندې هم خبرې وکړې.
When treaties are broken, the violators must be
confronted. کله چې تعهدات سرغړونه کیږي، د سرغړونکو څخه باید پوښتنه وشي، او تعهدات باید جوړ او روښانه شي. بس اړین دی او موږ چمتو یو چې تاریخ تیرو او زیان رسوونکو توافقاتو، تجارتي هوکړو او نورو هغو نړیوالو مسایلو په اړه چې زموږ او زموږ د متحدینو ملي ګټو ته فایده نه لري خبرې وکړو.
ښاغلی پمپیو همدارنګه کریمیا ته نږدې د ازوز په سمندرګي کې پر اوکراینی بیړیو د روسیې د توغندیو په اړه چې له امله یو شمېر اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي وویل، ټول متحدین په دې باور دي چې د روسیې د اقدام غیر قانوني دی.
لمن یو چې روسیا ډیر ژر د نیول شوي بیړۍ چلوونکي بیرته خوشي کړي، او موږ به په مشترک ډول د روسیې د دې اقدام په وړاندې چې د نه منلو وړ دی ځواب ولټو.
جمهور رئیس ټرمپ د اوکراینی بیړۍ چلوونکو پیښه چې له امله یې تېره اونۍ په ارجنټاین کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات د لغوه کېدو له امله شوه غندلې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.